په افغانستان کې د ماښام 2 بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي. په دې پروګرام کې پر دې بحث کیږي چې په افغانستان کې د نجونو پر نور تعلیم د بندیز زر ورځې پوره سوې او یونیسف وایي چې له دې درکه 3 میلیارده درسي ساعتونه ضایع سوي دي. دا خپرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم 3 کلونو کې په افغانستان کې تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا 3 میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي دي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا له تعلیم د نجونو بې برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په 8 ولایتونو کې د نسبتا تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، بادونو او دوړو اټکل کړی. دغه ادارې نن په ویتلایه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلیمترو پورې وي. په ویتلایه کې ویل سوي چې په لویدیځو ولایتونو کې به تیز بادونه، خاوري او دوړي وي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتره پورې وي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅلو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلانوه چې واشنگټن تر 2 میاشتنیو مذاکرو وروسته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د دې موافقې په اړه رضایت وشود. د ترکیه د دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبري اجنس ته ویلي دغه موافقه لاسلیک سوه او د دواړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوخت دي. د نړۍ د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 نن پنجشنبه په ایټالیا کې 3 ورځنۍ سرمشریزه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وړاندیز په اړه په توافق سره پیل کړه چې د روسیې لخوا کنګل سوې شتمنۍ څخه 500 میلیارد ډالره اوکراین ته د پور ورکولو لپاره د تضمین په توګه بندوي.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم سلامونه. د آزادی پتسپوک دی پروگرام کې دا مسله چې روچې په افغانستان کې به تر کله د نجونو شونځي بند وي، دا پښتنه په تیرو نږدې 3 کلونو کې وخت په خلکو کړی ده، خو اوس مو د بحث لپاره ځکه انتخاب کړی ده چې د جون په 14 لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د شونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې د منځنیو شونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوې دي او 100 زره نجونې له پوهنتونونو پاتې شوې دي. د شونځیو د بندېدو اغېزې هم فردي دي هم ټولنیزې. په فردي ډول د وینچلې د زده کړو د پرمختګ مخنیول کیږي چې په ځان به کوونی ولشي، په ځان به باور کیږي او هیله مړوي کیږي. پرنجونو ممکن رواني اغېزې هم وکړي، سترس او استرابورت پیدا شي. د کورنۍ په کچه ممکن منفي اغېزې هم ولري. په دې اونۍ کې د پانتون یو پیژندل شوی استاد راته وویل چې د دې لپاره فرانسې ته کډه شوی چې لورې په مکتب کې و، کنه له افغانستان نه وته. ټولنیز تاثیرات یې دا دي چې د شونځیو بندېدل د راپورونو له مخې په کم عمر د نجونو د ودېدو سبب کیږي. د ښځو د کارونو کچه ټیټیږي چې د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو سبب کیدای شي. د نجونو د شونځیو د بندېدو اوږدمهاله اغېزې دا دي چې هغه نجونې چې سمې زده کړې نه کوي خپلو ماشومانو ته سم درس نشي ویلی، چې په دې ډول پر راتلونکي نسل هم منفي تاثیر کوي. نو د نجونو زده کړې یوازې د دوی لپاره نه، د یوې ټولنې لپاره اوسمهاله او اوږدمهاله منفي تاثیرات شیندي. د بحث لپاره مو هغه میلمنو ته چې بلنه ورکړې ده چې کله په خبرونه کې راسره یو ځای کیږي تاسو ته به معرفي کوم. د پوهنتون استاد اسحاق اتمر په خبرونه کې راسره دی. اتمر صاحب، نور میلمانه چې کله راسره وصل شو هغه به هم تاسو ته معرفي کړم. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلي که لومړی له تاسو دا وورو د طالبانو تروسه پورې پښکارا د خبرانه د کړې چې دوی د نجونو د مکتبونو د بندېدو مخالفت کوي، ویلې چې ثانی عمر، البته دا ثانی عمر لې وکاله دوم کال ته تمدید شو او دوم کال هم پوره شو او دا د نږدې چې دریم کال پوره کیږي. علت یې څه دی ستاسو په باور؟
نن راشه ورسې تاسو ته لیدو کوو او لیدو کوته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. منګه داسې اصلا توقع نه درلودو چې د طالبانو حکومت دا د درې کالو دپاره دغه محدودیت په نجونو باندې او د ښځو په کارونو باندې وضع کړي، خو متاسفانه دوی په خپل ژمنو کې هم صادق نه ول، مخالف د دغو ټولو شرعي اسلامي عرفي او ملي او کلتوري رواجونو او احکامو دوی متاسفانه چې دغه بندیز وغځاوه. او لکه چې څنګه تاسو ورته اشاره وکړه، امر ثاني خو داسې دی تر دوهم امر پورې چې هغه یا یو میاشت یا دوه میاشتې یا د شپږ میاشتې نه ډېر باید چې نه وي. نو دوی په حقیقت کې یو دروغ، لوی دروغ او غټ دروغ هم خلکو سره وویلې، ګرچې دوی په خپل تعهداتو کې دروغ بده ګڼي او دا د اسلام د اساساتو سره مغایر یو عمل ګڼي، لیکن متاسفانه چې دوی خپله یو لوی دروغ هم خلکو ته ویل، هم نړیوالو ته ویل، چې تر اوسه پورې د دروغ د دې دروغ د دوام دپاره پلمې دوی لټوي او په مختلفو بهانو باندې دغه دروغ او دغه امر ثاني ته دوی ادامه ورکوي. په مجموع کې زما باور او آن داسې دی لکه چې د طالبانو په لومړي ځل کې هم هغوی چې کله پنځه کاله په افغانستان باندې حاکمان ول، په هغه وخت کې هم دوی حتی په هغه وخت کې دغه د ابتدایي تعلیم دروازې هم دوی بندې کړې وې د نجونو په مخ، خو دا ځل بیا ابتدایي تعلیمات دوی پرانستي
او بندې کړي. البته تیر ځل چې کله طالبان واکمنان شوي وو په افغانستان کې یو ډول جنګي حالات وو، کېدای شي چې دوی هم داسې تعبیر کړي چې په هغه حالاتو کې نه دوی پیسې لرلې، نه امکانات لرل، مکتبونه هم ګډوډ وو، خو په هر حال اوس دا شرایط داسې نه دي، شرایط بهتره شوي دي. لیکواله، شاعره او د ښځو د حقونو فعاله شفیقه خپلواک هم په خبرونه کې راسره شوه، د دوی هم هرکلی کوم. اغلی خپلواک، تاسو د اقرا په نوم په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی، لطفا د ازادي په څپو کې د پروګرام او ریزون کوته کې په دې برخه کې لنډ معلومات ورکړي چې دا څنګه کمپاین دی.
ډیر زیات مننه، تاسو ته سلام، ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته سلام. د اقرا کمپاین چې مصور او رواداری په ګډه باندې پیل کړی دی، دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. په یو برخه کې موږ د افغانستان څلور د ولایتونو نه د نجونو، هغه نجونو چې له زده کړو نه محروم دي، غږونه راټول کړي دي. دوی خپل د زده کړو نه د محرومیت کیسه کوي، د چې د مکتب نه پرته د دوی ژوند څه ډول تغیر شوی دی، د دوی پر رواني ورځني ژوند باندې څه تاثیر کړی دی، دوی په کورنو یو راتلونکی څه ډول ویني، او دا بیلابیل پوښتنې شوې دي چې موږ به دا د رواداري او مصور پر خواله رسنیو خپرو، او له ټولو قدرمنو هیوادوالو متمه ده چې دا غږونه د زړه له تله واوري او له نورو سره هم شریک کړي. دوهمه برخه دا ده چې موږ له ټولو وطنوالو نه توقع لرو چې د اقرا کمپاین چې هم د اقرا هشتاګ کارو، هملت افغان ګرلز لرن هشتاګ به وي، په دې کې د جنکیانو د تعلیم د اهمیت او ارزښت په اړه خبرې وکړي. کاغه کسان چې په بخصوص افغانستان کې د نن دي د محدودیتونو لامل نه شي کولای پر خواله رسنو یو نورو رسنیزو پلیټ فارمونو باندې وغږیږي، امکان لري په خپل جماعت، حجره، کلی، کور کې، په جرګو کې د جنکیانو د مکتبونو د اهمیت او ارزښت په اړه خبرې وکړي. تر ټولو مهم د دې کمپاین لوی موخه دا ده چې د جنکیانو د تعلیم مسله، د دوی د زده کړو نه د محرومیت مسله په یو عادي ورځنی واقعیت باندې بدل نه سي، بلکې دغه بحث جاری وساتل سي او دا پښتنې په بیا بیا مطرح سي او خلک ورسره عادي نه سي.
ډیره مننه. اخلي خپلواک، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې په دغه کمپاین کې له تاسو سره دی رواداری بنسټ هم همکاري کوي، د رواداری د بنسټ د مش شهرزاد اکبر لنډ سرګندونې لرو.
محرومیت دخترها و زنها از آموزش سر همه ما تاثیر داره و آینده افغانستان را متاثر می سازه. ما باید نگذاریم که مردم به خاطر آموزش دخترهایشان آواره و مهاجر شوند. ما باید نگذاریم که مردم به خاطر تداوی روانه ملکای بیگانه شوند، به خاطر که در داخل کشور کارمند سی و دکتر زن کم داره. ما باید نگذاریم صدها هزار استعداد ضایع شود. ما میتونیم در کنار هم یک آینده متفاوت بر افغانستان رقم بزنیم. ما میتونیم با دفاع از حق آموزش دخترها یک موج عظیم و نیرومند ایجاد کنیم و تلاش کنیم که وضعیت فاجعه بار تغییر بدیم. بیاین کل ما در کنار دخترها و مبارزشان بر حق آموزششان بیستیم.
شهرزاد اکبر و لنجونو سره د زدکلو با برخه که مخالفت نوی نده که چرته د افغانستان د څو لسیزو جګړو بهیر ته وګورو، هر هغه وسله واله ډله چې د وخت له حاکم حکومت سره مخالفت کړی دی او د افغانستان کومه سیمه یې نیولې ده، ممکن لومړی کار یې دا کړی وي چې د نجونو د مکتب دروازې بندې کړي. اتمر صاحب، ولې
ګورې دا فکري ډېر زه داس فکر کوم چې دا فکري تمایلات دي په افغانستان کې د کوم وخت نه چاته از په مکتب کې هم زما یادیږي ځینې ډلې سیاسي ډلې او مخصوصا اسلامي افراطپالې ډلې وې، افراطي اسلام، چې هغوی په هماغه وخت کې هم په هغه شرایطو کې چې هلته ټول فرصتونه او زمینې مساعد وي، هم مکتب شتون درلود، هم معلم و هم تعمیر د مکتب، هم کتابونه و هم هغه امنیت حاکم و په هیواد کې په ښارونو کې. دوی به د جنوبیانو په مخ تیزابونه شیندل او دوی به جنوبیان تهدیدول چې تاسې مکتب ته مه ځئ. او نن هم د همغه تفکر سلسله روانه ده په افغانستان کې. متاسفانه د دین او مذهب په نوم ځینې ډلې دي چې د مذهب نه افزاري استفاده کوي او هغه د خپل د اهدافو د رسیدلو دپاره کاروي، چې دا یو لوی منافقت دی. هم زموږ او تاسې د سپېڅلي دین سره منافقت دی، هم زموږ هیواد سره او هم زموږ اوسني او راتلونکي نسلونو سره یو منافقت دی. نو په دې ترتیب سره دا ډیری سیاسي اړخ لري نسبت د دې نه چې دا اسلامي یا شرعي یا فرهنګي اړخو لري. زما باور داسې دی چې دغه ډلې چې دغه کارونه کوي او تر ننه پورې په دې باندې لګیا دي، دا صرف سیاسي فکري طرز فکر دی دوی،
بلکې اتمر صاحب همدغه سیاسي اړخ ته به بیا وړاندې راشو چې ولې دا سیاسي اړخ را پیدا شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې د زر ورځو په ترڅ کې 3 میلیارده درسي ساعتونه د افغان نجونو ضایع شوي دي. د دوو نجونو څرګندونې لرو.
سلامونه، زه سمایه یم له ننګرهار ولایت څخه. له کومې ورځې چې زموږ ښوونځي بند شوي، زه نسم کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم. موږ ته د زده کړو زمینه برابره نه ده. ما غوښتل چې په آینده کې یوه ډاکټره سم، یوه انجینره سم، یا هم یوه معلمه سم، خو له کومې ورځې چې زموږ ښوونځي بند شوي دي، موږ نسو کولی چې زده کړې مو بېرته شروع کړو. خو د اوس لپاره زموږ ښوونځي تړل شوي. هیله لرم چې زموږ ښوونځي بېرته پرانستل شي.
سلامونه، احترامات. نوریه یم، یوه تن د طب پوهنځي محصله. تقریبا یو نیم کال کېږي، یو نیم کال نه زیات وخت، دوه میا کاله پوره کېږي مونږه په کور ناست یو. له خپلو زده کړو نه بې برخې، له نامعلوم راتلونکي سره مخ، او د یو ښه راتلونکي هېڅ څرک څه نه لګېږي. کلونه کلونه موږ د خپلو هیلو ته د رسیدلو لپاره، د خپلو خوبونو لپاره، د رښتیا کولو لپاره موږ کار وکړو. زحمت مو ایسته، ستړي تیرې کړې، شپې ورځې په ځان باندې سبا کړې چې یو ښه راتلونکی ولرو، خپلو هیلو ته ورسیږو. یو یو قدم پورته کړو، تر یو ځای پورې ځان ورسوو. اما متاسفانه چې اوس هغه ټول زحمتونه چې موږ ایستلي هغه پوبول، او سو موږ خپلو هیلو نه ډېر لرې پاتې سو. هر ورځ په دې تیریږي، هر ورځ د دې په تمه باندې مونږ ویښیږو چې دا ورځ به سبا سي، یو ښه خبر به ترلاسه کړو. د دې په دریس کې به لږ بدلون راسي، له ښځو سره به لږ له ښه چلند نه کار واخلي، یو تحول به پکې راسي. مونږ اما د دې برعکس، مونږ چې په تمه یو د هغې خلاف کار رامنځته کړي.
ازادي په څپو کې پروګرام د ازادي رادیو په منځني سپ 12:15 نیوي په ټول افغانستان کې اوري او د خبروند تاسو په فیسبوک کې په شونډي بنه هم کتلی شي. د بحث موضوع مو په افغانستان کې به تر کله د جنو شونځي بند وي، یعنی دغه عنوان مو تر ټاکلې ده. په دې بحث کې شفیق خپلواک، اسحاق اتمر او د افغانستان د ستراتیژیکو چړونو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار هم را سره مل شو. مختار سپ تاسو هم خبرونه ته شرغلی، ستاسو په باور دغه پریکړه چا کړې ده چې دا شونځي بند کړی دي؟
سلام تاسو ته، استاسو درنو میلمنو ته، استاسو لطریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت، اجازه راکړئ چې په ډیر تاسف سره باید ووایم هغه څه چې افغانستان ورانوي، هغه څه چې د افغانستان د نظام پایښت مخه نیسي، هغه څه چې افغانستان انزوا ته وړي، هغه څه چې د پردیو ستراتیژیکو اهداف په افغانستان کې بشپړوي، هغه د نجونو د ښوونځي تړل دي. که اسلامي نظام د خپل ملت د غوس اکثریت غږ ناوري، دا د افغانستان د ملي منافعو باندې ښویښېدل دي. غوره لاره دا دی چې په دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان نظام حاکمان د افغانستان منافعو ته وګوري، تر هغه وخته پرې چې د افغانستان د منافعو لپاره تعریف شتون ونه لري، اسلامي امارت دې په ده متوجه اوسیږي چې په تاریخ کې به دوی نه پوښتنه کیږي. زموږ باور دا دی چې عقیده مو هم دا دی چې د پردیو د استخباراتو یو هدف دا دی چې افغانستان بې سواده پاتې شي، په افغانستان کې د تعلیم لپاره ارزښت ونه اوسیږي. که اسلامي نظام غواړي چې بقا دې ولري او د افغانستان نسلونه دې د پردیو استخباراتو نومو ته ونه غورځيږي، غوره لاره دا دی چې بلا قید او شرط د نجونو ښوونځی د خلاص کړي. دا غږ د افغانستان د ملت غږ دی، په ستراتیژیک لحاظ هم افغانستان ته هغه ستره صدمه او ضایه دی چې شاید زموږ ملت د توان ونه لري چې دغه جبران کړي. په دغې حساسو شرایطو کې مونږ فقط دومره ویلی شو چې د ملت او د نظام په منځ کې واټن ځکه منځ راغلی چې دوی د ملت او د خپلو خلکو غږ نه اوري.
مختار صاحب وبخښئ، مختار صاحب محترم، تاسو په سیاسي بحثونو کې چې تر اوسه مو له ازادي راډیو سره برخه پکې اخیستې ده، د طالبانو د حکومت تل د دوی د دریز د مختلفو دریزونو ستاینه کړې ده، چې تاسو هم په دې باور یاستئ چې د مکتبونو بندیدل د دوی او د ملت ترمنځ، د طالبانو او د ملت ترمنځ فاصله رامنځته کوي او فاصله ایجاد کړې ده، نو بیا هم همدا سوال، دا مکتبونه چا بند کړي دي؟ د طالبانو ځینو چارواکو هم لکه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین عباس ثانگزی بیا دا خبره وکړه چې مکتبونه باید خلاص شي. په کابل کې ځینو نورو طالب چارواکو هم دا خبره کړې ده، نو مکتب چا بند کړي؟
یو آسیب پذیر ملک، کله موږ د طالبانو نه دفاع کول په هغو مسایلو کې موږ دفاع کړې کوم چې د دوی حق د ښکېلاک پر ضد افغانستان د ات جګړه د دوی مشروع حق، د امریکایانو اشغال په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف هم وو، د افغانانو بندي کول او بګرام غوندې شخصي زندانونه ځان ته درلودل، دا زموږ د ملت د سیاسي تاریخي هویت پر خلاف وو. موږ حق درلود چې د اسلامي امارت نه مو دفاع کول. نه نقد کوو، نقد مو هم د دغه نظام د پایښت لپاره دی. دا چې چا تړلی سرقه می تړلی، هغه وضاحت دی باید د افغانستان اسلامي امارت استازي دی ورکړي. موږ دومره ویلی شو چې دغه د ښوونځي تړل افغانستان لپاره نه مفید او نه اغیزمن دی، بلکې دا د پردیو استخباراتو د اهدافو پلي کولو یو برخه دی چې دلته یو ژوندی ملت باید حق د تعلیم او تحصیل ونه لري.
مننه.
به هیڅ کامیاب او پر خپل شو ولاړ افغانستان و نه لرو تر هغه وخت پرې جنجلو ته د تعلیم او د تحصیل بشپړ حق ورنکړو، او دا د دوی انساني، شرعي، اخلاقي، سیاسي، دینی حق دی چې موږ د دغه حق غوښتنه کوو او د خپل خويندو سره د دوی سره ولاړ یو.
مننه مختار صاحب. اغه خپلواک د مختار صاحب څرګندونې مو هم واوریدي. اکثریت پیغامونه چې ازادي رډو ته رسیدلې دي په دې تیرو څو ورځو کې تر اوسه پورې داس پیغام زما تر سترګو شوی نه دی. البته وړاندې چې د فیسبوک له لارې کوم پیغامونه راځي هغه به مله اوریدونکو سره شریکم چې چا د مکتب مخالفت کړی وي د نجونو د مکتب. ستاسو په باور دا مکتبونه چا ولې تړلي؟
وازی خبر د چ طالبانو تړلې د لکل دین خو انکار نه ده. اوس افغانستان پرس کې دوی دی او دای دی وی پالیسی لمخې یوازې په یو فرمان باندې تړلې دي چې په ټول افغانستان کې بیچونو چر عملی سوای دی. هدا څوک یو پښتنم نشي کولای چې ولی او اټس منطقي دلیل هتا دومره خبر نه ست چې وتوزی خوراکي کنه چې ما د دې وطن په ملیونونو لونو باندې تعلیم درولای دی ولې می درولای دی یا بيزه دغه یو ډار
د مملکت
دا وګړي باندې
خپل خپلواک دا کوم دلال چې په تیرو درو کلونو کې د طالبانو د مسولینو لخوا ورکل شوی دی. مثلا یو ځلې وویل چې د نصاب مسله ده، بل ځلې دا خبره وکړه چې شرایط ډیر مساعد نه دي. ستاسو توضیح څه ده؟
ادواره که نصاب غلط نصاب دی یا نصاب د دوی له نظر سم نصاب دی، ولې د الکان په مکتبونو کې هم دا نصاب تدریس کیږي، ولې باید لکن جنوت هم دا نصاب تدریس نسی؟ د شرایطو خبره ما مخکې هم په څو مرکو کې دا خبره یاده کړې ده. زه اوس هم یادوم، زه بیا هم وایم او دا یوازې زه نه یم. نو خو اسلام د دوی له راتګ سره افغانستان ته راغلی دی، نو خو افغاني فرهنګ او کلتور د دوی له راتګ سره افغانستان ته راغلی دی. دا خو زموږ نیکونه او نیاګانې او اجداد په دغه ټولنه کې مسلمان دي او په دغه ټولنه کې وو، او که څوک وو که نه وو، که دوی وو که نه وو، که سبا به اصلا دوی یا بنه ای دا ټولنه به مسلمانه ای، دا خلک به دا ښځې دا نارینه دغه ټول چې په دې مملکت کې اوسیږي، که څوک ورته ووایي که ورته ونه وایي، هغوی خپل شرعي اصولو ته خپل شرعي احکام دغه ټول به پلي کوي او وي به. نو زه فکر نه کوم، او بل د نجونو مکتبونه همیشه د افغانستان په هر ګوټ کې جدا دي له هلکانو نه. د دوی ټولو معلمین دي او پرسونل د ټول مکتب ښځینه وو، ډېر منظم کالي وو، تور یونیفورم وو د مکتب. زه نه پوهېږم چې نور باید څه وي، او حتی دغه نجونې چې اوس که تاسو ورسره وغږېږئ چې په دې کمپاین کې ورسره غږېدلو، دې ته آماده دي چې نه پوهېږم هر څه چې دوی وغواړي، هر ډول کالي وغواړي، هر ډول صنف وغواړي، هر ډول لار وغواړي، په هغه لاره باندې لاړ شي، هغه رقم کالي واغوندي، هغه رقم کتاب ولولي، خو مکتب خود خلاص کی کنه. لکه دا خو اوس اټس معلومه نه ده، لکه ما ته وایي چې امر رسانی ده، خو دغه امر رسانی تر زر ورځو پورې ورسېد، زر ورځې نور رسیږي که نه، زر ورځې وروسته مکتبونه خلاصېږي، 2000 ورځې به موږ نور منتظر یو که نه، 2000 وروسته به مکتبونه خلاصېږي. لکه موږ په دې باندې څه نه پوهېږو، او بیا نه پوهېږم کله کله راسي او دا خبر وکړي چې موږ مخالف نه یو او هغوی چې طرفدار هم دي، کله کله یو نیمه او دغه نه، او هغه توجیه وړاندې کړي. هماغه د خوشحال بابا بیت رایادېږي چې هم یې ووژنې په خپله هم په ما باندې ژړا، که څه خیار دی ښه یې مینه وژل هسې شیوان هسې. همداسې دی فکر کوم. نو هم مکتب را باندې درېدلی دی بیچونو چورا، هېڅ منطقي دلیل نهسته، او هم ماته وایي چې زه د زده کړو مخالف نه یم. که څوک د زده کړو مخالف نه دي، ولې د مکتب دروازه وتړي؟
بله مننه. اتمر سپ کتاست راشم، لکه څنګه چې اغل خپلواک توضیح کړو ترغه مخ کې مختار سپ توضیحات ورکړل، هر افغان تقریبا هم دا خبره کوي چې نه دلیل ورته شته، نه شرعي دلیل شته، نه کلتوري دلیل شته، نه بل دلیل شته. ساسو کتام یو څه توضیحات تاسو مخ کې د خبرونې په پیل کې ورکړل، خو بیا هم که تاسو واورو، تاسو هغه سیاسي اړخ ته اشاره وکړله مخ کې، سیاسي ابعاد څه دي چې مکتبونه تړل شوي دي؟
ګورئ، تر کوم حده پورې چې دوستانو په هغه باندې خبرې وکړې، تبصرې وکړې، هغه د تایید وړ دی. زما البته خبره دا دی چې که موږ داسې فرض وکړو چې شل کاله امریکایان راغلل، ناپور راغلل، دلته یې بمباري وکړه، دلته یې زندانونه درلودل، دلته یې شکنجې ورکول خلکو ته، نو دا د هغه رژیم او د هغه حکومتولي د هغه زمامدارانو مسؤلیت و. دا د افغانستان د 30 میلیونه اولس ګناه نه وه. یعنې په همغه وخت کې هم شاید که تاسې متوجه اوسئ، خلکو په هغه رژیم باندې انتقادونه درلودل، خلق مظاهره کول، خلق په رادیو په تلویزیونونو کې په هغوی باندې انتقاد کوو. ما خپله دا کار کړی چې
بلې زه شاهد یم اتمر صاحب د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې بیا بیا تاسو دا انتقاد کړی
یقینا. اوس راغله دې ته چې که طالبان دغه حکومت یا په رضا یا په زور یا په کوم توافق نیولی، په هر صورت اوس د دې حکومت حاکمان دي او د دې جزا د شل کالو جزا د ولس ته نه ورکوي. دوی سره چې خبره کته پورته کړي وایي شل کاله به آزاد کړی، صحیح دی چې تا شل کاله آزاد کړی خپل د مفکورې دپاره، د اسلام دپاره، هغه دی جهاد د کامیاب شو، بریالی شوې، حکومت د په لاس کې واخیست. اوس خلکو ته جزا مه ورکوه د دې دپاره چې تا دغه شل کاله جګړه کړې د ناتو سره. دغه ولس خو ستا په خوا کې ولاړ په همغه وخت کې، دغه ولس خو د ناتو سره نه ودرېدلی. دغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې و دغه سره خو خلک نه ودرېدلی. شاید یو تعداد هغوی هم د دې دپاره چې هلته ځان ته یو کاروبار پیدا کړي و، یا د هغه مجبوریتونو له مخې چې هغه نظام سره دوی نږدې و دوی دا کار کړي، لیکن په مجموع کې داسې یو شی نه دی چې اوس یې ولس د دې سزا وویني. بله خبره دا دی چې بار صاحب زه 25 کاله همدغه د کابل په پوهنتون کې زه استاد وم. ما په دغه 25 کلونو کې یو کیس، یعنی یو کیس داسې نه دی اورېدلی چې خدای نخواسته زموږ په پوهنتون کې داسې کوم قضیه رامنځته شوی چې هغه زموږ د شرمندگی یا د محصلینو د شرمندگی یو بیلګه شي قطعا. او که څوک وایم مهرباني دې وکړي همدغه ستاسو تلویزیون راډیو د هغوی په اختیار کې دی چې ما ته په نښه وایي چې په فلاني کال کې په فلاني ځای کې دغسې یو حادثه شو. نو دغه ملامتي د کابل په خلکو یا په نجونو باندې یا په پانتون باندې یا په مکتب باندې اچول دا ډیر ناروا کار دی. او د دوی برداشت هم دغه دی چې شرایط آماده نه دي.
نه دلته اتمر صاحب وبخښئ، د شرایطو موضوع به له مختار صاحب سره شریکه کړم. مختار صاحب، دغه خبره هم د طالبانو ځینې استازي کوي شرایط نه دي آماده. که فرضیه ده که فرضاً شرایط په جلال آباد کې نه وي آماده، په خوست کې ولې نه دی خلاص شوی؟ که په خوست کې نه وي آماده، په قندهار کې ولې نه دی خلاص شوی؟ آیا څه توضیح پرې برخه کې شته چې څوک یې ورکړي؟ مختار صاحب،
هیڅ داسې دلیل شتون نه لري چې د افغانستان ملت قانع کړي چې هغه د ښوونځیو تړل لپاره استدلال وګرځي. هیڅ دلیل نشي ګرځېدلی. هر هغه دلیل چې وي هغه د افغانستان د ملت لپاره په عقلاني، سیاسي، فکري او اخلاقي لحاظ د منلو وړ نه دی. طالبانو پر افغانستان باندې حاکمیت لري، د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا باندې حاکمیت لري، او دغه مسؤلیت ورته ګرځي چې د افغانستان د غوس ملت غږ واوري. تر هغه وخته پرې چې اسلامي امارات، طالبان د افغانستان د ملت غږ و نوري، د ملت او د نظام په منځ کې واټن حتمی قطعي دی. د بل اړخه مدرسې او ښوونځی د شیخ صاحب هیبت الله په امر باندې مسؤلیت به همدغې ته ګرځي. مسؤلیت به هغو خلکو ته ګرځي چې د پردیو د استخباراتو د هدف لپاره افغانستان قربانوي، یا په شعوري لحاظ یا په غیر شعوري لحاظ د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي. اجازه راکړئ د شل کلن تاریخ په هکله زه هم خپل وضاحت ولرم. د امریکا اشغال او د امریکا په لمسون نظام منځته راوړل د افغانستان د ملت د ارادې په خلاف. دا چې طالبان د افغانستان لپاره وجنګید، د دې خاورې د ازادۍ لپاره وجنګید، د امریکا سره بالاخره په دې توافق ورسید چې امریکا افغانستان پریږدي، دا د طالبانو حق وو. اما اوس دغه استدلال دا خبره نشي توجیه کولی چې پرون ما جهاد کړی او نن باید زه ښوونځی وتړم. کوته چې شوانځي تړې د افغانستان نسلونه او انجونی د پردیو استخباراتو لومو ته ورزی کی. هغه دوی چې افغانستان نه مني، د افغانستان تاریخ نه مني، د افغانستان هویت نه مني، ستاسو نسلونه هغه دوی دي. بل د خاوره خو د ټولو افغانانو مشترک خاوره دی. د خاوره خو تنها د طالب نه دی، د دې خاوره مخکې د عظیم ستر مجاهد ملت د روسانو د ښکېلاک پر ضد وجنګي، د امریکا د انګلیسانو د ښکېلاک پر ضد وجنګي. دغه ټول نظامونه په د مطمئن وو چې د نجونو تعلیم د انسانانو انساني شرعي اخلاقي دینی حق دی چې امارت اسلامي افغانستان باید دغه غږ واوري.
مننه مختار، مننه
مننه. آخري خبره مې کوم، بل اړخه مونږ 50 اسلامي ملکونه لرو. په دې 50 اسلامي ملکونو کې ټول امارت اسلامي افغانستان ته وایي چې ته د نجونو مکاتب پرېږدئ چې دا د اسلامي فکر، اسلامي تمدن او مدنیت لپاره په نړیوال کچه هغه انځور شي چې اسلام بدناموي. غوښتنه مو دا دی چې د اسلامي امارت مشران دي د حساسو شرایطو کې د خپل ملت غږ واوري.
مننه. د فیسبوک له لارې مو دغه موضوع له اوریدونکو سره د ازادي راډیو شریکه کړې ده. ګڼو کسانو خپلې تبصرې راته لیکلې دي، متاسفانه ټولې نشم لوستلی. په دې یو ځای کې تقریبا 100 تبصرې دي، نو یو څو به ولولم له دوی ټولو منندوی یم چې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي دي. فضل الرحمن سلامت لیکي چې یا به قیامت راشي او یا به په واقع خوندان مکتبونه خلاص کړی. میرویس نجیبی لیکلی دی تر څو چې حاکم ډله د شونځو او د اوسنی چټکو پر مختګونو څخه آگاهانه شي او خپل طریز د بشریت د اړتیاو سره برابر نکړي، فکر نه کوم چې د نجونو مکتبونه دې پرانستل شي. حاجی ګل حاجی خان لیکي، و بخښي چې زما سترګې هم کمزوري دي او دا نمونه هم کله ناکله سم نه لوستل کیږي. د لیکي چې د امریکا $20 میلیون هر هفته راځینو د جنکوي مکتبونه به بند وي. رایحان بیمار لیکي تر څو چې امارت وي مکتب به بند وي. زړګی لیکي تر څو چې ملا هیبت الله ژوندی وي قسم دی چې د جنو کنجونې د مکتب مخ وویني. محمد اکبر هوتک لیکي تر هغه چې ولس ناپو او ویده وي. نور څه نه لیکلي. اید محمد سروزوال لیکي تاسو شیطانت ختم کړی، ان شاء الله هر ورځ به مکتب خلاص شي. او البته ازادي راډیو مطلب ده شیطانت نه کوروره څه چی بیا غو وای. فضل رحمان رحمانی لیکي تر امر ثانی پوری مکتبونه بندي. نور اوریدون کوم ډیر پیغامونه را لښتل لټول منندوی. کراشم د تاغل خپل وخت د اوریدون کوم د پیغامونو ته چو ګورو د په دې بحث کې ستاسو درو سره نظریاتو ته کوم ګورو. ازادي راډیو د دې له خطر چې د نجونو د مکتبونو د زر ورځې د بندیدو په ارتباط نن له سهاره فوق العاده پروګرامونه لرل په بیلابیلو راپورونو کې د خلکو په پیغامونو کې په ویډیوي پیغامونو کې ټول همدا وایي چې مکتبونه د خلاص شي او بیا هم مکتبونه بندي. لیکن که دې تراشم د مکتبونو د بندیدو تاثیر، رواني تاثیر پونجونو سره کله سن تاسو خپل دی وینجلی په صفات باندې دغه یو څه توضیح اخر خپل
وخت.
بله
ریښتیا خبره سي لکه مکتب د سی و دوره ده چې مکتب نه یو ځل یو څوک پاتې سي هغه بیا نه جبرانيږي. کاشکي ځینې ټولنې فعالې دي، کاشکې د سیو څېړنو سره چې د طالبانو په تیره دوره کې هغه جونې چې کونځوي نه پاتې شوی دي، د هغه کې څو نفر بیا وتوانېدل چې یو څتري جوړ شي. کله یو چا په کاري ژوند کې یو وقفه راسي، یو کلنه دوه کلنه هته، کولی شي هغه بیرته سمه کې کنه لکه ورته رسېږي وکي. کله یو څوک یو دوه کال درې کال وروسته پونتون شروع کې شروع کولای شي. لیکن مکتب چې یو ځل پاتې شو بیا پاتې شول
ولا فکر او بخښي فکر کوم دی پانتونه هم دغه سیو مشکل لري. زه خپل شخصي تجربه او بخښي چې بیان کوم، یو وخت مې یو تحصیلي سند اخیست، بیا مې غوښت یو بل تحصیلي سند هم واخلم له پانتون له دوري ورسته. یو دوه درې کاله وقفه پکې راغله، بیا بیرته به هغه له ما پات سو. یعنی حتی د پانتون په برخه کې هم دا شایسته.
بالکل اته ځینی پونتونونه دی بیا نه منی کنه، مثلا که ستا په دغه وکي وقفه یو څه زیاته راغلی، ځینی پونتونونه نه منی چې وقفه ډیره زیاته دائمی ده، ځینی بورسی یا تنه منی چې ولې دومره ډیر وخت ده. په هر صورت خو مکتب داسې یو شی ده چې په هیڅ صورت هیڅ صورت توان نه جبرانیږي، نه یوازې د دغو نجونو دپاره بلکې د دوی د کورنیو لپاره. زه دغه حالت ته د کورنۍ ژور خفګان وایم. یو پلار دی چې هغه هره ورځ خپله لور ویني او هیڅ هم نسي کولی، فکر وکړي چې دغه پلار په زړه به څه تیریږي. یو ورور دی چې هر سهار ځي مکتب ته خو خورې نسي تللی، فکر وکړي چې هغه به څومره د وجدان عذاب لري. یوه مور ده چې خپله بې سواده ده خو هغې خپلې لور ته تمه لرله چې یو څه به ترې جوړ سي، اوس ګوري چې هغه هم په همدې برخلیک اخته کیږي، په هغې باندې به څه تاثیر لري. بله خبره دا ده چې د افغانستان اقتصاد ته وګورئ، د ماشومانو تعلیم، د ښځو هلکانو د ماشومانو تعلیم، فقر، روغتیایی ستونزې، دا ټول مستقیم ارتباط سره لري. هغه مملکتونو کې چې نجونې مکتبونو ته ځي د اقتصاد کچه لوړه ده نسبت تر هغه مکتبونو چې نه ځي. هغه ماشومان چې ښوونځي ته ځي کم په خوارځواکۍ اخته کیږي نسبت تر هغه ماشومانو چې ښوونځي ته نه ځي. هغه نجونې چې مکتبونو ته ځي کمې په کم عمر کې د ودېدلو چانس ته نسبت تر هغه نجونو چې مکتبونو ته نه ځي. او په ټوله کې که تاسو د یونیسف دغه وروستۍ څېړنې وګورئ، نه پوهېږم څو میلیارده ډالر دی د افغانستان په جی ډی پي باندې منفي تاثیر کړی ده. کاري قوه کمه شوې ده، کاري فرصتونه کم شوي دي. مثلا دغه هر مکتب کې وي استاد ته په هر مکتب کې په اوسط ډول ښایي یو سل استادان وي، تو غو سل استادانو هر یوې په اوسط ډول اته تر لسو نفرو ته ډوډۍ ورکوله، یوه مدیره وه، دوه درې دانې سرمعلمانې وي. دغه هر مکتب سره بل دغه کسان چې په مکتب مخته به خوراکي توکي خرڅول، مثلا نغویاري او کورته ډوډۍ وړله، د کتابونو چاپ، د کتابچو چاپ، د بکسې، د یونیفورم، دغه ټول ته که یوازې اقتصادي تحلیل وکیا، موږ هر ورځ میلیونونه ډالر تاوان کوو په افغانستان کې.
اغلی خپلواک، ستاسو د اقتصادي ستونزې مسلې ته چې مو اشاره وکړه، مثلا دا اوس په شخصي شکل ډول باندې د افغانستان یو ډیر غټ سرمایه دار دی، له طالبانو سره هم ډیر همکار دی. د دې له خاطره چې لونه په مکتب کې ولا مکتب پاتې دی ازبکستان ته کډه کړې ده، نو د په ازبکستان کې په 2000 ډالر باندې یو کور کرایه کړی وي، خپل ماشومان او خپل نجونې به شخصي مکتبونو ته داخلي کړي دي، پردی ژبه په پیسته کوي، پردی محیط پوي. د سړي افغانان، شتمن افغانان دي چې ترکیه ته تللی دي، او یو الاته لجنو سره چې ما شخصا خبرې کړې دي وای چې دنجونو مکتبونه، نو دا خو کالته په دغه وطنونو کې څه نور پاتې شي، دا بل اقتصادي هغه ضربه چې افغانان سره مخامخ کیږي. مهرباني وکړئ تاسو
نه یوازې دغه، بلکې ځینې افغانان چې هیڅ اقتصادي وضعیت هم چندان ښه نه وي، مثلا پاکستان ته ډېر زیات چې ماجر شوي دي د لورانو د مکتب لپاره تللي دي، په ایران کې ډېر زیات چې ماجر دي د لورانو د مکتب لپاره تللي دي. دغه ټول بیرته دغه بشري قوه چې وځي، دا اوس چې له افغانستان اکثریت خلک وتلي دي، خو په دې خاطر خو نه دي وتلي چې ټول له شوقه وتلي، خو اکثریت یې مجبور دي په دې خاطر چې مثلا زه که ماته هلته د کار اجازه وي، که ماته زما د پوهنتون اجازه وي، که ماته زما د کار اجازه وي، که ماته زما د خبرو اجازه وي، زه کوم لیونی مار چې چلیم چې زه به مثلا په پردي ملک کې اواره ګرځم، لکه ولې به زه داسې کوم کنه، لکه او لکونه نور خلک همدغسې. دا خو په ټولو باندې یو پانګونه شوي، دغه پانګ د یو چا روزل، د ماسټري او د پی ایچ ډي تر حده پورې، د مکتب حتی یوازې د مکتب نه فارغېدل، په خصوص د ښځو چې هم د کورني چاپېریال هم د ټولنیز چاپیریال اساس دی. ښځه د کورنۍ اساس ده. په ځانګړي ډول د افغانستان غوندې ټولنو کې چې نارینه نه د ماشوم په روزنه کې فعاله برخه اخلي، نه د ماشوم په تربیه کې فعاله برخه اخلي، فکر کې چې یوازې که د باندې نه مړۍ را پیدا کړي، دا یوازینی مسؤلیت دی د نارینه. هغومره خو دغه ماشومانو روزنه ټوله د مور په لاس ده، زموږ په ټولنه کې، په خصوص زموږ په ټولنه کې. نو په دغسې یوه ټولنه کې چې ته دا د نسلونو توان دی چې موږ یې کوو، زما ویره دا ده چې یوازې دا خبره نه ده چې دغه یو نیم میلیونه، څلور میلیونه، درې میلیونه نجونې به بې سواده پاتې شي. زما ویره دا ده چې دا په دوی شل میلیونه نور نفوس چې ښځې دي او شل میلیونه نور نفوس چې نارینه دي، په دغو ټولو باندې مستقیم اغېز لري. او آی کاش چې یو منطقي دلیل وایي چې زه خو لکه په دوامداره توګه ښځو په افغانستان کې قرباني ورکړې ده، که جنګ وو، که سوله وه، که پاچایی وو، که جمهوریت وو، که بل هر ډول نظام دی، ښځه لومړنی ټارګټ د دغو ټولو نظامونو وه. موږ داسې نه یو چې موږ قرباني ته نه یو چمتو چې د دې وطن لپاره یې ورکړو، لیکن قرباني په کومه بیه، قرباني په کوم قیمت، او د څل لپاره یو څوک خو دې دا توضیح کړي چې د څل لپاره زه د څل لپاره زه شل کاله چې دغه جنگ روان وو کله هر اړخ وو 2 میلیونه حد یقل 2 میلیونه شمیره لیکون دي چې 2 میلیونه خزی دي او دا په څو کلنې کې کوندې سوي شل 22 23 درس نه پیغام له درس کلنې نه خو به ومن پورته نه وکړم د څومره نور زمان له لاس ورکړ د څومره نور در بدل دي اته په یو سیمو کې ډیره دغه سیمې دي چې په یغه کې د جګړې لامل د جنونو کوونځي نه وو کما دا و چې کله سول راسي په دوه سیمو کې په د جنونو کوونځي پرانستل سي موږ له همدې سنجونو سره په دې کمپاین کې خبرې کړې چې هغه غیر رسمي کوونځي ته تللې مثلا په غزنی کې چې موږ کیس درو د نجلۍ غیر رسمي کوونځي ته تلل په شپږم صرف کې و دې د غیر رسمي کوونځي او پښپاګم سنف کې ورته
پکې وبښه اخر خپلواک اندغه سی ونجلی چې تاسو په دې کمپاین کې لغوي سره خبرې کړې دي کومه کیسه شته چې تاسو یې څه ویلې دي خپل حالې څنګه بیان کړې
مثلا د بامیانو نه زما ونجلی په یاد ته چې د ریکسم په یاد چې هغه ویلې چې زما بيخي لزوند سره تور سوي لزابل نه یو ډیر او خارنجلی غږی دا د غي و ډیره دقیق خبره وکړه غي ویلې چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او په 15000 کلن تاریخ کې هیڅ یو پاچایي دوامدار نه ده پاتې شوی د ټول حکومتونو پای لري او تاسو غواړئ چې تاریخ ته کوم ډول تصویر خپل پرېږدي دا لزابل نه منځلې پښتنه کړې و چې تاسو غواړئ په تاریخ کې په کوم ډول یاد شي د کونړ نه منځلې پیغام چې موږ درلود هغه وایي چې ما غوښتل ډاکټر اسمه زما پلار غوښتل ډاکټر اسمه زما مور غوښتل ډاکټر اسمه او دې ته چمتو چې زما په تعلیم باندې پیسې ورکړي اغه دا مو ریښه کو ساته ک شخصي مکتبونه خلاص وې زما کورنۍ دې ته ماده و چې پیسې قرضم کې په ما مکتب وای او دا د صنف مو د مکتب عمومي اول نمره و لیکن اوسې ته ماته نسته او زه هیڅ هم نه لرم همدا سل نورو بلا بیل ولایتونو نه بدخشان چې مو کوم پیغام لرو اغه انجلې وویل چې مو ګولاړو له مظاهره مو وکړل د مکتب مخته موږ ټول انجونی سار ټول سول د مکتب مخته و درېدلو چې موږ مکتب خلاص کې خو موږ په وهلو باندې را وښولل د مکتب له دروازې نه او ته ورته مختلفو نور منطقونه د غزنی نه چې دا پیغام موږ لرو چې د رسمي غیر رسمي خوانځي ورته باندې کړی دا غوښ چې زه سار راپورته کوم زمورونو ته چای تیاروم زمورون خپل بکسي تیار کی مکتب ته ځي خو زما لپاره هیڅ نه سه ځان د سیمه باندې ورسته رسي خو دې کې ځین پیغامونه د سیمو مثلا په پکتیانه چې موږ کوم پیغام ترلو دغه سره دې چې ډېر زیات خوښيني و چې مکتب په پاتې د خبرې ته دام ویل چې څوک نس کولای دې مخه ونیسي او په هر ممکنه لار بدل تعلیم ځان نه پاتې کی هغه کې یو کوچنی انلاین صنف تراتل وی کې یو کتاب لوستل وی کې دې ویل کني لوستل وی کې په بل هر طریقې دا ټول انجونی سره دې چې ډېر زیات نه هلي دي فوق العاده زړوري او خياري دي
مننه اغلی خپل وخت اتمر سب یو بل مسله چې اغلی خپل وخت اشاره ورته وکړل چې ځینې افغانان پاکستان او ایران تکړی کوي یا مخکې ماده ازبکستان او مثال ورکو دغه خلک چالتہ زیو د پروډیو هیوادونو نصاب لولي هغه د خیبر پښتونخوا د یو شاعر خادم بیت چې دا تعلیم چې تعلیم بوله تعلیم نه دی سم تعلیم چاته ورکړی غلیم نه دی فکر نه کوي چې دغه نفس سلام په یو شکل باندې بیا تباره
اول خو ګوري لکه چې خور ویلې دغه وخت دا یو شای دی چې په هیڅ باندې په پیسو باندې په هیڅ باندې نه اخیستل کیږي یعنی کله چې وخت زمونږ د لاسه لاړ غیر ممکن دی چې دغه وخت موږ بیرته راوګرځو او دا زه به یو بل هغه تاسو ته وکم واقعا تاسو ته وایم کله چې 2001 کال کې د کازی سي حکومت راغی نو دلته دغه مؤسساتو دفترونه ورورو فعال شول نو په 2003 کال کې زه کابل ته لاړم او هلته یو پروګرام ما وظیفه ترلاسه کړه تاسو یقین کوئ چې زه خپله به د خلکو کورونو پسې ګرځېدم هغه پخواني ادرسونه به ما لټول چې یو څوک داسې پیدا کړم چې هغه په کمپیوټر پوه شي چې یو څوک داسې پیدا کړم چې هغه انجینیر وي چې یو څوک داسې پیدا کړم چې هغه د یو دفتر کار پر مخ بوتللی شي یعنی په کم اندازه دغه د ظرفیت نشتون د دې علت دا و چې دغه لس کاله په افغانستان کې د مجاهدینو دوره او د طالبانو دوره تعلیم زمونږ له منځه تللی و. دغه تعلیمي نظام منهدم شوی او د دې تاثیرات د دې نه وروسته هم منګه لیده چې یعنی دغه ظرفیت نه پیدا کېده سره د دې چې پیسې وې امکاناتو هغه موقعیتونه و لیکن کس نه و شخصیت شخص نه و دغه ظرفیت نه و نو دا بل جنجال دی چې راتلونکي نسلونه به هر وخت چې دغه امکانات دوی ته برابر شي دوی به دغسې مشکلات سره مخ وي چې مونږ دغه ظرفیتونه د لاسه ورکړي دي. اوس راغلو ستاسې پوښتنه ته چې دوی په نورو هیوادونو کې څه تعلیم کوي. یقینا د هغوی نصاب تعلیمي د هغو ملکونو دپاره دی. زما وطندار چې پاکستان ته ځي هغه د قائد اعظم ترانې باید زده کړي. هغه باید اردو ژبه ډېر پوه شي نسبت د پښتو دري ژبه نه. هغه به که ازبکستان ته ځي اول هغه باید ازبکي زده کړي. پښتو یې زده نه ده، فارسي زده نه ده، دري زده نه ده، ازبکي به زده کړي. ترکیه کې عین قصه ده چې که تاسو اول دا ستاسو ماشومان چې ترکیې ته لاړ شي هلته پښتو فارسي درس نه ده، اول باید دوی ترکي زده کړي. د هغوی نصاب باندې هغوی باید ځان پوه کړي. هغه به هلته مصطفی کمال اتاترک وایي، هلته به د ترکیې ترانه زده کوي، نیشنل انتم او نور خبرې،
عثماني امپراتوري په باره کې به معلومات ترلاسه کوي.
خو بیا د احمدشاه بابا تاریخ هغه ته نه وایي، هغه خو بیا د نورو تحولاتو چې په افغانستان کې هغه خو ورته نه وایي. بله خبره دا ده چې د هر هیواد نصاب د هغه د ضرورتونو پر بنسټ باندې جوړیږي. نصاب داسې شی نه دی چې یو څوک کښېني او هغه د خپل ګیډې نه هغه وباسي. هغه د ضرورتونو پر بنیاد باندې هغه ډېر مسلکي فني تخنیکي کار دی چې هغه بیا جوړیږي
او هر څوک نشي جوړولی. ستاسو خبر او په تحول کې وي. دا د اروپایي هیوادونو نصابونه کال په کال بدلی دوی. مننه اتمر صاحب، یو دوه اوریدونکو ډیر انتظار پاتې شول، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریکم او له نورو اوریدونکو سره. مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام دی. بله تاسو را سره یاستئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
اجي توخیم د بل ولایت تشاجیل ولسوالی.
توخی صاحب شو راغلی، مهرباني.
مننه. دا د سوبو د تعلیم او د مکاتبو بندیدل دا خو به شی ډیر اور د کیسه و. حتی د رسنیو د سر خبري او د اوریدونکو تلیفونان ټول خبرونه او میلمانو ټول پروډیوږي تقریبا درې کال ته برکی ونیو. خو خلاصه د خبرې دا د مرد دی ملت خلک یو د مشخان دي د مور وروري دي د مور مسیانی دي. نو دا حق لري باید د دې پرمخت تعلیم مخ خلاص شي. موږ د دې طرفداران یو، موږ د دې ملت خلک یو، موږ د مکاتبو مخالفین یو. ځکه چې مکاتب هم ضروري علم ده. موږ باید یو ډاکټر ولرو، موږ باید یو
حاجی صاحب زما واسه وره. تاسو د ازادي راډیو په خبرونه کې تل برخه اخیسته د کور مو ودان او تر څومره ځای چې زه ورته ګورم تاسو تل د طالبانو له دریزه دفاع هم کړې ده. نو دا مکتبونه چا تړلې دي؟
مکتبونه خو ما تاسو نه دي میږي چې د طالبانو د امیر المؤمنین له طرفه د خطر سوي دي. نو سبب یې معلوم نه ده، نه پیژنم چې دا یو سیاسي لامل ده او اقتصادي لامل ده او د طالبانو په منځ کې اتفاق نشته. خدای یو مبهمه یو ګومه کیسه ده، هیڅ چاته نه ده معلومه. حتی زه خو به یو د طالبانو یو طرفدار یا د دې د دریځ حامی یم. دا وزیرانو ته هم تومه نه که معلومه یې، نور هیڅ چاته نه ده معلومه. الله تعالی ده خو څنګه کېدای شي زما له محترم اتمر صاحب د خدای پښتنه ده خو له اروپا څخه هم او افغانان رالو سیاسین رالو بلکې خبرې وکولې څه کېدای شي څه سبب ده په څه چم باندې به دا مکاتب خلاصي آیا ښځې راشي دلته عمارت له چارواکو سره په لوړه سطحه باندې خبرې وکړي امریکایان خلک را پیدا کړي نو په څه سبب باندې به دا مکاتب خلاصي دا به تر څو پورې دا کیسه دغه سرګوم او نامعلوم
مننه 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 کور ودان یو بل اوریدونکی هم را سره ده مهرباني وکړئ سره په سپوک پروګرام بله
بله سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
سلام به شنونده عزیز وقت بخیر درست صدمن باشین معصومه کوشو هستم یک روزبران مترس که فعلا در افغانستان قرار دارم میخوام دیگه باره صحبت کنم از بسته شدن مکاتب دختران تقریبا یک هزار روز میگذرن تقریبا 3 سال میشه که بسیار خسارات جبران ناپذیر دارن که اکثر دختران وقت که از دانشگاه و مکتب ماندن اینا رو به ازدواج اجباری آوردن که نمیتونن بعد از او که وقت ازدواج کنن اینا ادامه به مکتب بدن حتی هیچ کس امروز ندارن که دخترها را حمایت بکنن حداقل یک کورس یک چیز را به ما باز میماندن که اگرچه قبلا هم کدام
بله دیدی اوریدون که پیغام واخصل چو خو تلفن قطع شو دو یو له حاجی صاحب توخی څخه مننه کوم اتمر صاحب دی حاجی صاحب توخی پښتنې ته کپلان دو جواب ورکړي چې بیا خبرونه راغونډو
حاجی صاحب ته خپل سلام ودم نیکی یې له وړاندې کوم ګورې حاجی صاحب دا زمونږ داخلي خبرې دي مونږ زموږ وړاندې داسې ده چې امارات اسلامي دی د خلکو سره خبرې وکړي یو بحث راغواړي مونږ دننه په افغانستان کې هم علما لرو هم فقها لرو هم دینی عالمان لرو هم دانشمندان لرو پروفیسرلار لرو متخصصین لرو من باید اول خپل منز که اغا کار تا چه زمان خپلا دلاسه کیگی زمان وست رسیگی زمان نغختنه کیگی خلق دا غاری ولی من با بلچا تا احتیاج کزان او دا بلچا نا کمک غار بدغه برخه که چه دا زمان خپل کار ده لکه چه منګه دا وی ګوره دلته د دغه مشکل حل خپل امارات اسلامي سره ده نو د دې لپاره ضرور نه ده چې د اروپا نه یا د امریکا نه خزه لاړ شي یا سیاستوال لاړ شي یا عذر دی وکي د طالبانو مشران ته چې وروره تاسو څه کوئ دغه تعلیم دروازې هم تړلې دي
البته اتمر صاحب وبخشي تقریبا یو میاشت مخکې دوه میاشتې مخکې یو هیئت میرمن هم کابل ته تللې وو چې له جنو وزیرانو سره د طالبانو کتلی وو او هغه یو میرمن و چې له ازادي راډیو سره هم خبرې وکړې زرکه ملیار یې وویل چې ما خپل پلو د طالبانو مشرانو ته خپور کو چې خدای ته وګوري نور مکتبونه تاسو پرانیسي مهرباني اتمر صاحب
یقینا هم دغه څه دا مشکل باید موږ خپل افغانانو په خپل منځ کې سره حل کړو او که داسې اقتصادي مشکل بیا به موږ نړیوال نه وغواړو چې موږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي بله خبره دا ده چې موږ دغه ظرفیت لرو دننه په افغانستان کې که د ښځو دپاره یې که د هلکانو دپاره یې هم مکتبونه فضل د خدای ده ډیر دي تعمیرونه هر شهشته ده او بل استازان هم دی خوزه دو پاره دی هم دی نارینه هم دو پاره دی کتخه یعنی دغه حالت دوام امید دغه سیستم لمنزه سی بیا دغه سیستم احیا کول او دی دی رغول او دغه کسان بیرته را کولول دی 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 پاره نصاب تعلیم کتاب
نه اتمر صاحب نه البته په دې تیرو شلو کلونو کې هم چې د نجونو مکتبونه لږ تر لږه په ښارونو کې پرانستل شول د غرب میلیاردونه ډالر و چې یو څه ناڅه دغه مکتبونه پرانستل شول او هغه لس کلنه مخکنۍ دوره یې تر یوه حده پورې جبران کړه د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کړو او البته په دې تعلیم پر اهمیت باندې خو یوه اشاره به بله هم ورته وکړم په نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال د راپورونو له مخې جنو کسانو به په جنگلونو کې جنو حالکانو ته مکتبونه پرانستل، جنو په زیر زمینیو کې پرانستل، او هغه یو وخت شاید په فیسبوکونو او خواله رسنیو کې ډیرو خلکو لیدلې شي. جاپانی عسکرو خندقونه ایستلی و چې جنو حالکان په خندقونو کې خوندي تر مکتبونو پورې لاړ شي. یی د لپاره چې دا بحث راغون کو مختار صاحب، که تاسو نه واورو څه باید وشي، تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مکتبونه نور خلاص شي؟
اول خو اجازه را کې چې ګیله وکم دا وخت انصافا تقسیم کړم او چې تاسو موږ هم خپل خبرې ولرو.
تاسو ګیله په ځای خو دې لپاره چې دا اوریدونکي هم پکې راخلل. بله مهرباني،
دا وخت به تاسو خپل وروسته وګورئ. د دې راځي چې موضوع دلته مطرح شو چې امریکا راسي دا یو سیاسي روایت جوړول دي، طالبان دی د افغانستان د ملت غږ واوري، او دا نه د امریکا نه د اروپا نه زموږ د ګاونډیانو د هیچا مسؤلیت نه دی. مسؤلیت افغانستان اسلامي نظام یعنی طالبانو ته ګرځي، او تاریخ او خلک او ملت د دوی نه پوښتنه کوي که یو جلی د افغانستان نه بل ملک ته ځي، هلته د پردیو استخبارات علومو ته غورځیږي، او بیا د دغه نظام د خلکو د تاریخ ځمکنۍ بشپړتیا پر خلاف فعالیت کوي، مسؤلیت هم د افغانستان اسلامي امارت ته ګرځي. بل موضوع دلته د ګاونډیانو د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه همدا وو او همدا دی چې افغانستان باید داسې یو ملک وي چې هلته تعلیمي نصاب کمزوری وي، خلک په قبایل ډول ژوند وکړي، او همیش د دوی لپاره یو داسې ډسپوزیبل وي چې هر څه ګاونډی غواړي باید ورسره وکړي. په دې لحاظ موږ په ستراتیژیک لحاظ عمیق او دقیق دته متوجه شو چې د افغانستان د نجونو ښوونځی تړل د دشمنانو هدف پلي کول دي، او دشمنان د افغانستان همدا غواړي. له بل اړخه په سیاسي لحاظ افغانان دی باید خپل اولادونه هغه ګاونډیانو ته ونه لیږي چې موږ سره ډیر تور تاریخ لري، د افغانستان په ورانولو کې، د افغانستان په ویجاړولو کې، د افغانستان په بربادیو کې تر ټولو غټ لاس لري. اوس راځو بل موضوع ته چې کوم په رواني لحاظ وګورو. په افغانستان کې رواني حالات دی ځای ته رسیدلی چې حتی ځینې نجونې چې موږ ته هم ټلیفونونه کوي، مسیجونه لیږي، او زموږ سره خبرې کوي، دې ته حاضر دي چې ځان ووژني. د دغه مسؤلیت هم د افغانستان اسلامي امارت ته ګرځي. که چیرې دوی دا استدلال کوي چې موږ امر ثانی ورور امر ثانی د څه معنا لري؟ د خو زر ورځې پوره شو، دا ملت باید ستا امر ثانی ته ودرېږي. هل عیاذ بالله ترې د ملت خدای تا پیدا کړی؟ دومره ظلم وکړه، څومره ظلم چې ته پر ځان منلی شي.
مختار صاحب، مختار صاحب محترم، او بخښي ستاسو خبره قطع کوم. ستاسو پیشنهاد څه دی؟ تقریبا یو دقیقه ټول وخت لرو.
زموږ پیشنهاد او نظر دا دی، موږ د افغانستان اسلامي نظام ورانول نه غواړو، په افغانستان کې بل جګړه تنابی نه کوو، د پردیو استخبارات او نیابتي جګړه په افغانستان کې نه غواړو. اسلامي امارت دی باید پردیو ته دغه وخت ورنکړي چې په نړیوال کچه د دغه نظام د تضعیف او له منځه وړلو لپاره خپله طالبان عامل وګرځي. تر ټولو غوره لاره دا دی چې بلا قید و شرط محترم هیبت الله د افغانستان حاکم امیر المؤمنین د خپل ملت غږ واوري، او د نجونو مکاتب د ډیر ژر پریږدي.
مننه مختار. او داسې
آخري خبر، داسې یو ستره لویه جرګه دی د احمد شاه بابا په څیر منځته راوړي چې هلته د خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي، او د افغانستان لپاره د خپلو ملي منافعو په رڼا کې د ملي منافعو تعریف دې ولري. تر هغه وخت موږ په خپله یو بل ونه منو، افغانستان به د پردیو استخباراتو په لومو کې نغښت پاتې وي.
مختار صاحب مننه، نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو څخه منندویم. شفیقه جان خپلواک، له تاسو څخه مننه کوم، او اتمر صاحب، له تاسو څخه منندویم. زحمت چبر، اجازه اخلم.